السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې. سټېشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اوومه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالر وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درک دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستونسوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بیلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بیلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بیلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاګ ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا یو پلاتون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سی وو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر له بېلابېلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعض احزابو څخه بعضې رسنیو څخه چې بې طرفه نه دي هیله مداره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
دا هم وړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. دې خپرونې کې د اوریدونکو پیغامونه هم خپروو.
په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده.
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خپرونه کې اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څارخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي. د افغانستان د شغلی غنی تر وټلو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو ته یې استولې لیکلي، په هغه اداو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وټو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل شوی. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خوسیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 450 تنو لیږد ورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 تنو ډېریږي او په 400 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیوي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او دی حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اغبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالا دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلي دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستانه د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نه شي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړی په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل څخه مې چې په مخکې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن سو؟
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا وخت نه ورسلی د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادري او برابري براولم او زه به فساد په افغانستان کې مکمل له منځه وړم. هماغه و کله چې دا وخت ورسېد د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله چې وایي د کابل بانک موضوع ول نه تنها متاسفانه چې هغه ناکامه سوله بیا په وروستۍ کې هماغه څوک چې فساد کې ښکېل هغه به وخت ورسېدل او حتی تر وزارتو پورې وزارت یې ورکړ او بعضی حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واک کې کېل او شریک وله. د ځکه چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړ د دوه د حزابو ترمنځ سیاسونو ترمنځ فعالینو ترمنځ د دروغو د بېاعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه د پیسو تورونه ولګول شول او هغې ته زور ورکول شو.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضې رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواکې په دې فساد کې ښکیل نه یم او زه هر نو همکاري ته آماده یم چې وضاحت ورکم زه حساب ورکم زه نو هماغه ول چې سیګار هم په دې ورستی راپور کې نشر کړی دي چې او شریکه کړی ده چې د لسانه سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله دادا غوښتنه مو دادا نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه څنګه چې اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه همدارنګ د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کماوین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومکونه سی په وانسان کې سی ول هغه پر ځای مصرف سی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندې ست ده چې دغه سیتور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
زمږه له سیاسي او اجتماعي فعالینو باز احزاب څخه باز رسنوي څخه سی به طرف نه دي او یو طرف واقعي دي او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی دا هله مدار چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان دیوال لپاره کې مخکله دي دوی څخه پاره کې پاغي باندې تفسیره او سیډنه وګي سیاي دا سی په افغانستان کې واقعیت لري او کنه وبال لغې نشر کی
د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیږم په افغانستان کې د مهال د مازیګر څلور بجې یو لس دقیقې او دیرش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړې په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هېواد ووځي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي او وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري افغانستان یې لري به دا مسایل اسانه کیږي خو تر اوسه داسې معلومه کې څوک داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې ښې شوي او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلسم راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي
ازادي رادیو ته واجیست په ننګرهار کې د هیواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل شو دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو چارواکي وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمینه برابر کړي د ننګرهار د قانون او پېټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرېټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت له لوري ترسره کیږي.
موږ ضرورت وګڼل دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولی شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، خپل دې مارکیټ ته به مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلک به په دې کې خارجیان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرېټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو له مخې د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. د یاد شرکت مسؤلان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلی او اخیستلی شي، خو په خبره نفرېټ به یوازې د دغه مارکیټ له لارې چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولېږدول شي. د افغان چین د نفرېټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګو غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې دغه شرکت په د کارموندنې په برخه کې هم ګڼې زمینې برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والي استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دخوا ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې، او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشاءالله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکاڼي نفرېټو او ګچو غنی کانونه لري، پر دې سربیره پکې نورې ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت له امله له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
ومردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانیستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشي نن په یوه خبري غونډه کې چې جریانې په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خپرېده وویل چې انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یویشت کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد ښار په یوه زیارت کې ترسره کړی وو او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی پوځیان لا هم د سیورو دونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلینسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورو دونیتسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د نننی استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسي پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ یې د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټن له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسان شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په درشل کې ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وای د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به هڅه وکړي چې د ویتنام په تمرینی کم کې لکړو تمرینونو او په هند کې له تیاریو څخه په استفادې افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت سبا 4 بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. 4 افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت د لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون 4 ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا 4 ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښاره پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش آمریت وایي هڅه کوي چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمینه برابره کړي تر څو افغان ورزشکاران وکړی شي هیواد ته مثبتې ورزشي تجربې راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیگ په دوام تیره شپه د اتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیگ په الف ډله کې تیره شپه دنمارک وکړی شول په یوه په زړه پورې لوبه کې 2-1 په وړاندې اتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترېجر لارسن په 4 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ او د اتریش په ګټه یوازنی ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 8 دقیقه کې ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره دنمارک 6 امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیگ د الف ګروپ په سر کې راغی. اتریش د 3 امتیازونو په ګټلو سره 2م ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په 3م او 4م ځایونو کې راغلل.
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل ښاروالۍ پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړی. دوی وایي چې په اوس وخت کې د دغو ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینې کابل یو شمیر دکانداران وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالی وضع کول بی عدالتي ده او دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته په کتو ښاروالۍ خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه ښار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وایي
نهي والا راغلی وو زما د لوحې دغه ونیوه اندازې ونیوله نو د دې لوحې ټیکس تر څخه واخیسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1400 څخه را دې خواته د 4 کالو د 10 کال د عمر څخه واخیستې تر د 15 کال پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله چې د کوټه سنګي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه نایا له طرفه موږ ته ټیکس راوړل څه د یوه لوحه چې دولتي لوحه یې راکړې ده بل اضافه دا لوحه هم زه نه لرم نو دغه له مانه 1300 روپۍ واخیستلې نه مخکې دولت کې نه نو زه د 5 کاله کې چې ما دوخانه اخیستې ده نو د 5 کالو کې ماته نایا والا بخي راغلي نه وو نه رتیلي وو نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورټ او ښاروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا 80 افغانۍ ترانسپورټ او 150 افغانۍ د ښاروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 70 افغانۍ ورکولې. دی وایي د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې له امله یې په ټوله ورځ کې 200 یا 300 افغانۍ نشي ګټلی.
کله 400 افغانۍ کله 300 افغانۍ لیکن اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دي ګټلي او کور ته مې سودا وړي غوړي مې نه دي وړي وړه مې نه دي وړي 6 مینه دی قیمتي شیان مې پکې نه دي وړي.
موټر چلوونکي وایي د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمېر باروړونکو موټر چلوونکي چې نه غوښتل غږونه او نمونه خبره شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لویو لارو په اوږدو کې ترې طالب وسلوال غیر قانوني اخاذي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلند وزارت لخوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده اندازه فیصدي لري 2 چنده او 3 چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسیولا له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د څښلو له کبله ځینې کسان مریضان سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان شامل دي.
په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خپره شوې وبا یې تقریبا کنټرول کړې ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره شوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسول دی. نوموړی وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نه څکېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیایي ټیمونو له لوري د 111 درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د 5 کالو څخه کم چې دي 18 کسانې دي، او ماشومان چې د 5 کالو څخه کم عمر دی نارینه 19 کسان دي، زنانه چې د 5 کالو څخه لوړ عمر دی هغه 1 کسان دي، او سړي چې د 5 کالو څخه پورته دي هغه 4-5 کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو چې دا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیایي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یادې اوبه مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پېښه شوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پېښو سره مخ کېدای شي.
که صحیح ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کوم دغه اوبه چې دوی ته استفاده کوله یو اوز جوړ کړی و چې دغه اوز د کلینیک کم نږدې و د کلي منځ کې و چې د حیوانات یې اوبه چې کنه د ساري ماروي دغه اوز چې و مخکې داسې اوبه به یې روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې د اوز تړلی و اوبه یې ګند شوي ولې او بیا دا عین اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوي ولې.
روغتیایي چارواکي وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او او د موسسې روغتیایي ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنسه غیژمه. دغه هنرمندان چې دي د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله نو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یوه ده یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي، څوک لیډۍ چلوي، چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ تی سه دا درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندانو باندې د کار نه لري، د کار زمینه نه وم. که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادۍ له مزي، نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کې. دا بیچارهګان در به در دي، یو کور نه دي، سل نه دي، 2000 نه دي، 10000 نه دي. دغه د طالبان واوري دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پاند نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده، د نورستان د نورګرام په شام دره کې، همدارنګه په عوام ولسوالۍ کې بعضې حصو کې، همدارنګه د مرکز پاړون مربوط کانتیوه دره کې، نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوې ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده، ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي، او دغه طوفانونو راتک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ریم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو وار مو دا ستونزې تر مسؤلینو رسولې، خو هیچا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټول بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې، په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي، ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي، زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې اوړه مرسته شوي، شل بوجې وریجې مرسته شوي، داسې غوړي، داسې دال، داسې وغیره د نور خوراکي شیان، او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او ګاونډ کې اوسېږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420211421. شميره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالر وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیری نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوی سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډیر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی یې د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی یې په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بیلتون فالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بیلتون فالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بیلتون فالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو